السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 12 منیټه ده ملي حمیر زادم او د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو سره سره دوه نیزه خبرونې د سولې په لور او جمهوری غږونه هم لرو. خو اول خبرونه له انیسا اجمل نور.
السلام علیکم. اول خبرونه سرټی کې د خیبر پختونخوا حکومت 45 ډاکټران لسندانه خوشی کړی دي. د خیبر پختونخوا حکومت د استادانو په سنو هلو سلو بندیزونه لګولې دي او د فرانس ولسمشر د ترکیې لخوا په شام کې د پوځي عملیاتو ادرولو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت د احتجاج پر مهال نیول شوي 45 ډاکټران لسندانه خوشی کړی دي. دا ډاکټران د ستمبر په 28 د حکومت لخوا د اسپیتالونو د انتظام په اړه د نوو قوانینو پر ضد په لیډی ریډینګ روغتون کې د احتجاج پر مهال نیول شوي وو. د مردان په زندان کې وو. د ډاکټرانو اتحادیې ویان ډاکټر حضرت نن مشال لیډیو ته وویل د دوی ملګري بغیر له کوم شرطه خوشی شوي دي خو احتجاج به جاری وي.
زمون ملګری حکومت صد شرط نه بغیر رہا کړه. خو تاسو ته معلومه زمونږ احتجاج خو چېونو هغه د نچکارۍ خلاف وړي چې آر ایس ایکټ کې کوم د ضلعو د فریبری هسپتالونه د هغې نچکاري وشوه. مونږ سه مطالبات دي چې آرډر آف ډیمانډ دی په هغه کې د وزیر صحت استفاده په هغه کې د ایکټ واپس کول دي. نو تر دکمې چې نچکاري نه ختمه شوې مونږ خو به احتجاج جاری ساتو.
د اکتوبر په 3 په خبر های کورټ په دې شرط ډاکټرانو د خوشی کولو امر کړی و چې په هسپتالونو کې بخپل ذمہواریو پوره کولو ته دوام ورکوي. د خیبر پختونخوا حکومت د سکولونو په استادانو د سیاسي هلو سلو په ګډون ځینې نور بندیزونه لګولې دي. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگش وویل استادان سرکاري ملازمین دي او په سیاست کې د برخې اخیستو اجازه نه لري.
تمحاخلی سرکار پالیسی به غبن امپلیمنٹ وی هر ٹیچر بخپل سکول کې موجود وی اور خپل سکول مشوم باندې بغا ته وجود ورکی اور هیڅ قسم سیاسی ایکٹیویټیز چاولم نه منو.
بلخو په صبح کې د استادانو اتحادیو د حکومت دا پریکړه رد کړې ده. ویلې دي دوی په سیاست کې برخه نه اخلي خو د خپل حقوقو لپاره د اواز چتولو قانوني او جمهوریت حق لري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د ازادۍ مارچ د ملاتړ اعلان کړی دی. تیر ماښام د پېښور په باچا خان مرکز کې غونډې ته اسفندیار ولی خان وویل په لاریون کې د ګډون لپاره به د عوامي نېشنل ګوند کاري ډله پلان جوړوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تیر ورځ بیا خپل هغه خبره تکرار کړې چې په صبح کې به څوک په لاریون کې شریکې دوه ته نه پرېږدي. خو د دې په جواب کې اسفندیار ولی خان وویل چې که په سیاسي فعالانو تشدد وشو نو د حکومت پر ضد به پاسون کوي. جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د روانې میاشتې د 28 نیټې نه د حکومت پر ضد احتجاجي تحریک د پیلولو اعلان کړی دی. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ ویلي په پاکستان کې پولیس ملزمان شکنجه کوي او پای تشدد کوي. د ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې د پولیسو لخوا د ملزمانو شکنجه کول باید یو جرم وګڼل شي او په دې کې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي. د هیومن رائټس واچ بیان تر هغه وروسته خپور شوی چې په دې وروستیو کې پاکستان پیپلز ګوند په پارلیمان کې یو داسې قانوني مسوده وړاندې کړه چې له مخې د پولیسو لخوا په ملزمانو تشدد جرم ګرځول شوی دی. افغان چارواکي وایي امنیتي سواکونو د کندز ولایت دشتې ارچی ولسوالۍ بیرته نیولې ده. په سیمه کې امنیتي چارواکو نن مشال لیډیو ته وویل چې د افغانستان ګډو سواکونو تېره شپه دغه ولسوالۍ ونیوله او په دې مهال په پوځي عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دغه ولسوالۍ له یوې میاشتې راهیسې د طالبانو په کنټرول کې وه. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا دفاعي چارواکي وایي چې سعودي عرب ته نور ځواکونه او پوځي سامانونه لیږي. دا له هغه وروسته ده چې تېره میاشت د سعودي عرب د تیلو په دوو تنصیباتو یو لوی برید وشو چې امریکا او سعودي عرب یې تور په ایران پورې کوي. د دفاع وزارت ویان جاناتن هوفمن په یو بیان کې ویلي، له نورو پوځي اقداماتو سره سره دا ټول 3000 اضافي ځواکونه جوړیږي چې 13 میاشتې منصوري ورکړل شوې ده. له دې وړاندې امریکایي چارواکو په سعودي عرب کې د دفاعي اقداماتو زیاتولو لپاره په لږ شمېر کې د سرتېرو ځای پر ځای کولو اعلان کړی و، خو د ستمبر په 14 د سعودي عرب د تیلو په 2 تنصیباتو د میزایل او ډرون بریدونه وشو چې په نتیجه کې د تیلو نړیوال رسد 15% ټیټ شوی دی. په یمن کې ایران پلوه حوثي یاغیانو د دې بریدونو ذمهواري منلې وه. د فرانس ولسمشر ایمانویل مکرون د ترکی لخوا په شام کې د پوځي عملیاتو د ختمولو غوښتنه تکرار کړې او خبرداری یې ورکړې چې دا د داعش ډلې د تراګری فعالیتونو بیا پیلېدو ته لاره جوړولی شي. د ولسمشر مکرون دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې نوموړي دا خبرې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفون کړې دي. مکرون ټینګار کړی چې دا مهال تر ټولو زیات د داعش د تراګرو فعالیتونو د بیا پیلېدو مخنیوي او د اغو کرد ځواکونو د ملاتړ اړتیا ده چې له داعش څخه د شام او عراق سیمې د بیرته اخیستو لپاره د امریکا په مشرۍ له اتحادي ځواکونو سره مرسته کوي. نن په شام کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو څلورمه ورځ ده. ترکی ویلي د عملیاتو مقصد د شام کرد ملیشي پیپلز پروټیکشن یونټس په شا تمبول دي. ترکیه ګمان کوي چې دا ډله تراګر ده، ځکه چې له لسیزو راهیسې په خپلو پولو د تراګرۍ فعالیتونه کوي. او بل خبر دا چې د شام په شمال مشرقي سیمه کې د امریکایي ځواکونو په یو پوسټر د ترکیې له ځایونو د توپ ګولې وشتل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ځواکونو په شام کې د امریکایي اتحادي کردانو پر ضد عملیات پیل کړي. د امریکا دفاع وزارت پرون د خبر پخلی کړی او ویلي دي چې کوبانی ښار ته نږدې دغې پوستې ته 14 ټکان ورکړی دی، خو سزانی تاوان یې نه دی رسولی. د خبرونو پای اوسم د همکار سره ظهیر نه د کرنسو بای او د سبانی مسمحال اورو.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه 13 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپیه 90 پیسې او په 1.29 روپیه 90 پیسې. یو یورو په 1.1 روپیه 13 پیسې او په 1.2 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 2.7 روپیه 60 پیسې او په 2.7 روپیه 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.7 روپیه 50 پیسې او په 1.7 روپیه 80 پیسې. او یو افغانی په یو روپیه 90 پیسې غسل کیږي او په یو روپیه 90 پیسې خرڅول کیږي. او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار پورس به په پیښور، بنو او ژوب کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 40، بنو کې 4 او 40، ژوب کې 9 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 10 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ، د خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر وای 15 نیول شوی ډاکټران خوشی کړي او باید ډاکټران خپل کار بندیز ختم کړي، ځکه چې ولس له 13-2 راهیسې له ستونزو سره مخامخ دي.
ان کو ہم نے ریلیز کر دیا ہے، بہت سفر کر چکی ہے پچھلے 2 ہفتوں میں.
دا خیبر پختونخوا حکومت د استادانو په سیاسي هلو ځلو بندیزونه لګولي، خو استادانو اتحادیې دا پریکړه رد کړې. په کوټ کې د سوی ناردرن ګیس کارکونکو د حکومتي چارواکو د مبینه لاسوهنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې.
اگر کریکشن چکل کڑی دی نو بیا دلتا یا بنگر سے اگر یہاں سے کوارٹ انچارج تا ٹیلیفون کرے دا اور ٹیلیفون باندے ابد ارد کڑی.
دا خیبر پختونخوا د بلدیاتی ادارو پخوانو استادو د مقامی حکومتونو انتخاباتو زر تر زره د کولو غوښتنه کړي.
که زمونږ غریب سړی یا بل داسې غریب سړی چې کوم معمولی کاری هغه اٹیسټیشن یا د نکاح پاورې ته یا د شادی کارت ویریفیکیشن پاورې سره نو هغه به ته ایم این ای ایم پی ای پسې منډه واخې.
اونیزې خبرونې جمهوری غږونه او د سولې په لور هم لرو، راسره اوسئ. د د خیبر پختونخوا حکومت نیول شوی احتجاج کوونکي ډاکټران خوشی کړی دي. د صحت صوبایي وزیر ډاکټر هشام انعام الله وایي چې د مشرانو ډاکټر ټولنې غړو پلاوي سره د خبرو اترو وروسته د خیر سګاله په توګه ډاکټران خوشی کړي، نو باید اوس خپل کاربندیز ختم کړي. خو ډاکټران وایي چې تر څو د صحت وزیر استعفا نوي ورکړي او نوي قوانین کوم چې دوی د هسپتالونو د نچکارۍ قوانین وایي واپس نوي اخیستل شوي، نو د دوی هړتال به دوام لري. د صوبایي ډاکټران د ضلع او سیمې په کچه د صحت دوه قوانینو ډی ایچ ای او آر ایچ ای مخالف دي او په احتجاج او کاربندیز یې لاس پورې کړی. خوشی شوي ډاکټران د مظاهرو پر مهال نیول شوي. د پېښور شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا گرانٹ ہیلتھ الائنس ویان ڈاکٹر حضرت مشال لیڑو تویل چې د دوی ملګری بیگا مردان جیل نه بغیر د سشرط حکومت خوش کړی دی. خپل دوی وای چې د دوی احتجاج او تحریک د ریجنل ہیلتھ اتارټی او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتارټی د هغه پزت دی او دا به تر هغه جاری وي چې تر سو دغه بل واپس نوی اخستے شوی او د صحت صوبای وزیر استفان وی ورکړي.
جمع ملگری حکومت سدا شرط بغیر رہا گلا تو تاس تو معلوم ہے جمع کا احتجاج کو چون اگر نچکارے خلاف اوڑی سی آر ایس ایکٹ کسی کم دز لو دا پھر پری اسپتال نا اگے نچکاری اوشوا منگا سے مطالبات دی چارٹر آف ڈیمانڈ دے اگے کی وزیر صحت استعفی دا اگے کی دا ایکٹ واپس کول دی منگا بنیادی مسئلہ چ کم دا اصولی کم چ جمع تحریک شروع دی احتجاج والا اگا خو دا نچکارے والا اگا خو باغزے کی دا نو تر کم چ نچکاری نہیں ختم شوے من خو احتجاج جاری ساتو نہ میں احتجاج دی بیا احتجاج
وی. بلخوا داسیت صوبای وزیر هشام انعام الله بیگا د شپې د دغه ډاکټرانو د خوشی کېدو وروسته خپل یو ویډیوي پیغام کې په ډاګه کړی ده چې د صوبې د مشرانو ډاکټرانو او یو شمېر د مدني ټولنو د غړو د پلاو سره د لیدو کاتو وروسته دوی دغه ډاکټران خوشی کړی دي او باید اوس دغه ډاکټران هړتالونه ختم کړي، ځکه چې ولس د تیر دوه هفتو راسي ډېر اغیزمن شوی دي. کم چی نیول شوی ڈاکٹران او پیرامیڈکس اہلکارانو هغه مو خوش کړل او دا موزه کا خوش کړل چې دا یو مثبت ګام وګڼل شي او پدې کې وزیر اعلی محمود خان په شمول د هغه ټولو کسانو زه مننه کوم چې پکې زمونږ مشران ډاکټران د مدني ټولنې غړي ډاکټر دی دی جمال شامل وو او ما سره پدې حق لا خبرې اترې وکړې. نو اوس زه یو خواست کوم دغه احتجاج کوونکو د ډاکټرانو په شمول د صحت محکمې نور غړو ته چې کاربندیز ختم کړي خپل کارونه شروع کړي، ځکه اولس ډیر اغیزمن شوی دی. دا پام وړ ده چې خیبر پختونخوا په ټولو سرکاري اسپتالونو کې د تیرو 13 ورځو نه د ایمرجنسی نه علاوه ډاکټران په مکمل کاربندیز دي. بلخوا دا خیبر پختونخوا حکومت د تیرې میاشتې په 28 نیټه د آر ایچ ای او ډی ایچ ای په نوم د بل منظوري د سمندې نه کړی ده، کوم چې اسپتالونو ته د برتو او د مالی نظام په خپل د چلولو اختیارات ورکړل شوی دي او حکومت دا د اولس په خېګړه اصلاحات غني. ولی احتجاج کوونکي ډاکټران دا د سرکاري اسپتالونو د نشکاره عمل غني. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
دا خیبر پختونخوا حکومت دی وی لای میله لاری په صوبا کې د سکولونو د استادانو په سیاسي هلو زلو او احتجاجي مظاهرو بندیزونه لګولې دي او وایي چې څوک دا پالیسی نه مني نو له نوکرو به لری کول شي. بلخوا د استادانو اتحادیو دا پریکړه رد کړې، ویلې دي چې څوک یې هم د خپل حق لپاره د آواز اوچتولونه نشي ودرولې. شاهین بنیرې معلومات لري.
د خیبر پختونخوا د بنیادی او ثانوي تعلیم څانګې په ټولو صوبه کې د استادانو په سیاسي هلو ځلو بندیزونه اعلان کړي دي او د اکتوبر پر لسمې د یوې اعلامیې له لارې په ضلعو کې د تعلیم د څانګې مشرانو ته ویلي چې دا پریکړه عملي کړي. په دې اړه پرون د مشال لیډو سره په خبرو کې د تعلیم لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگش وویل چې هیڅ سرکاري ملازم ته په سیاسي هلو ځلو کې د ګډون اجازه نشته. نوموړي زیاته کړه چې استادان سرکاري ملازمین دي او چې په دوی کې څوک هم دا حکم نه مني نو له نوکریو څخه به لری کول شي.
اکثر ټیچران دي نو هغه سیاسي هلو ځلو کې انوالو دي، کله په الیکشنو باندې باندې یا کله په درنو باندې باندې هغه سکولونه پرې خلی وي او سکولونه ویران پرتی وي او هغه والدین سری نو هغه بیا کمپلینټ راځي. دا موږ دا نوټیفیکیشن دي پر وکړو چې کم ټیچر سرکار تنها خلی سرکار پالیسی به هغه باندې امپلیمنٹ وي. هر ټیچر به خپل سکول کې موجود وي او خپل سکول ماشوم باندې بغت وجود ورکي اور هیڅ قسم سیاسي اکټیویټیز چاولم نه منو.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د تنظیم اساتذه په نوم د استادانو د یوې اتحادیې مشر خیر الله حواری د اعلامیه رد کړې ده او ویلي دي چې څوک هم د خپلو آئینی او جمهوري حقونو لپاره د اواز اوچتولو نه نشي منع کولی. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي نور وویل چې حکومت باید خپلو ظالمانه پالیسیو ته د پای ټکی کېږدي.
زکه چې مماره کوم اصل کار دا دی چې هغه په تعلیمي دنیا کې دا طالب علم تعلیم او تربیت فریضه ادا کوي. استاد چې د عملی سیاست نه مخکې کړی دی نه اوس کوي. خو اصل خبره دا دی چې یو مماره کوم خپل حقوق غواړي، دا د جمهوریت حق، دا د قائدی حق. کچېره موږ پرامن احتجاج نه څوک رکاو کوي یا زموږ خلاف اقدامات کوي، نو د دې ظلم خلاف ان شاء الله موږ چغه اواز دا په هر ځای کې بلند کړو.
د دې سره سم د ملګرو استادانو د خیبر پښتونخوا مشر امجد ترکی وایي چې په نږدې ورځو کې د خپلو غوښتنو په حق کې د احتجاجونو لړۍ پلان کړې ده او حکومت غواړي چې د دې اعلامیې له لارې د دوی لاره ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې هیڅ کله به هم له خپلو غوښتنو په شان نشي.
دا زمونږ بنیادی حق دی، زمونږ خپل حق ته پوسو. حکومت په دغه پابندی لګي څنګه چې د اسپتالونو لپاره ویټایز کړو، دا نمبر اف ایجو ایجوکیشن دی. د هغې لپاره موږ بیا یو خپل میټینګونه شروع کړي دي، ټول تنظیمونه تیار کړو، موږ چارټر اف ډیمانډ بزر حکومت ته پیش کړو، موږ هم راخواسو. بس د دې خبرو خلاف د حکومت ته دغه یاري موږ دمکې راکړي چې تاسو به سوشل میډیا نه چلوئ. زمونږ ژوند ټول سوشل دی، موږ زمونږ سوشل نهکیوټیزنالو.
دا په داسې حال کې دا چې دا مهال په صوبه کې د ډاکټرانو په ګډون کاروباري اتحادیو او د قبایلي ضلعو د زده کوونکو سازمانونو هم د خپلو غوښتنو په حق کې د احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل کړې ده. بلخوا حکومت ادعا کوي چې د تعلیم، صحت او کاروبار د ودې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
عوامي نشګون د حکومت پر ضد د مولانا فضل الرحمان د مارچ ملاتړ او تعاون اعلان کړی دی، خو د دې لپاره به نن د ګوند صوبایي کاري ډله تګلاره جوړوي. د عوامي نشګون مشر اسفندیار ولی خان وایي که په خیبر پښتونخوا کې د مارچ په ورځ د دوی په سیاسي کارکنانو د حکومت لخوا تشدد وشو یا یې مخه ونیول شوه، نو د حکومت پر ضد به راپاسي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
تیر ماخام په باچا خان مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي کونسل په غونډه کې یاد ګوند د جمعیت علما اسلام په د ازادۍ مارچ د حمایت اعلان کړی دی. غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان وویل،
ستاسو د مجلس عملی صوبایي مجلس عملی اجلاس دی او زه به میاشت ته ووایم چې د هغې نورو صوبو ته هم ووایي چې هغې د کینی د حمایت او د تعاون طریقه دې راوباسي، چې په کومه طریقه به حمایت او تعاون کوو چې بیا اسلام آباد ته ورسي. نو بیا خو به لازمن موږ ځو، بیا خو به زه ځم، چې زه ځم نو تام تمه ده چې را سره به ځای نو.
بلې خواته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان تیره ورځ خپله هغه خبره بیا تکرار کړې ده چې د ازادۍ مارچ پلویان به د خیبر پښتونخوا صوبې نه اسلام آباد تلو ته نه پرېږدي. خو اسپندیار ولی خان د وزیر اعلی محمود خان د دغه خبرې غندنه کړې ده او وایي،
دا دلته چې ناست دی پېښور کې هغوی چې زه به دا مارچ والا مارچ ته نه پرېږدم. خو دا یو خبره وزیر اعلی ته کوم چې که په دغه ورځ باندې تا په سیاسي کارکنانو باندې تشدد وکړ، نو موږ به بیا مجبور یو چې موږ به راوځو او موږ به جګړې باندې ته لاس درچو. چې په ویشتم تاریخ باندې حکومت تشدد وکړ، نو یو ورځ دوه کې دننه دننه به بیا موږ راوځو. نو مخیل تاسو که اکثریت هغه دی چې جیل ته راعدت یا کنه، اکثریت هغه دی چې انسوګیس او ټیرګیس او لاټیچار سره عادت یې.
اسپندیار ولی خان د ازادۍ مارچ په لړ کې د جمعیت علما اسلام پی او د نورو مخالف ګوندونو لخوا بیا د سره د انتخاباتو کولو د غوښتنې ملاتړ هم وکړو او وی ویل،
سیاسي مطالبه دي، سیاسي مارچ دی چې کوم سلیکټډ حکومت ته دا سلیکټډ حکومت ختم کړي. الیکشن کمیشن پېښه الیکشن پېښه چې آزاد الیکشن دی.
بلې خواته هم تیره ورځ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د خپل ګوند په پلویانو غږ کړی دی چې د مولانا فضل الرحمن په مارچ کې دی ګډون وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
خبریال نجم سیټی په فرایډی ټایمز مجله کې د حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن د لاریون په اړه یو مقاله لیکلی. نوموړي لیکي چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ د خپلو ځینو غوښتنو د منلو لپاره په وزیر اعظم عمران خان فشار اچول غواړي، نو کېدای شي مولانا فضل الرحمن ته د اسلام آباد په لور د لاریون اشاره ورکړې وي. شاهین بنری اورو.
نجم سیټی لیکي سره د دې چې جمعیت العلماء اسلام د صوبې او مرکز په اسمبلیو کې استازیتوب نه لري، خو مولانا فضل الرحمن د سیاسي هوښیارتیا مظاهره کړې او له تیرو سو میاشتو راهیسې ځان د ورځپاڼو په سرپاڼو کې ځای کړی دی. د نوموړي لخوا د اکتوبر په 20مه د حکومت پر ضد د احتجاج پیلولو او اسلام آباد ته د لاریون پریکړې سیاسي شنونکي په سوچ مجبور کړی دی. دا پوښتنه کېږي چې دومره ښه مولانا چا ولمساو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ولړځي او یا یې رانسکور کی. مولانا فضل الرحمن په دې کار څه لاسته راوړل غواړي او تر اوسه پورې هغه ولې د دوو لویو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په قانع کولو کې پاتې راغلی دی؟ مولانا فضل الرحمن د اړومبې ورځې په انتخاباتو کې د درغلې تور لګی او وایي چې دغه کار هغه له واکه د لرې ساتلو لپاره شوی دی. هغه مطالبه کوي چې د عمران خان حکومت دې مستفی شي او نوې انتخابات دې وشي. دویمه دا چې دا انتخابات دې د پوځي ځواکونو د اثر یا سار نه بغیر وي. نجم سیټی لیکي تیر حالات ښایي چې مولانا فضل الرحمن تل د پوځي اسټابلیشمنت ملګری پاتې شوی. همدغه وجه وه چې هغه ته د متحده مجلس عمل د جوړولو او په خیبر پښتونخوا کې د حکومت موقع ورکړل شوی وه. همدغه وجه وه چې هغه د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دواړو په حکومتونو کې د کشمیر په اړه د پارلماني کمیټې چیرمن پاتې شوی دی. له دې کبله ځینې شنونکي وایي چې هغه د پوځي اسټابلیشمنت د اشارې نه بغیر د احتجاجي لاریون دړکا نشي ورکولی. خو خبره دا ده چې پوځي اسټابلیشمنت به ولې داسې کار کوي؟ پوځ په وار وار ویلي چې د حکومت سره همغږی دی. منطق په دې نتیجه رسی چې پوځي اسټابلیشمنت د وزیر اعظم عمران خان په حکومت ځنې خبرې منل غواړي او د دغه لپاره د مولانا فضل الرحمن د لاریون للارې داسې فشار چول غواړي چې په کنټرول کې وي. پوځ غواړي چې یو خو وزیر اعظم د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار له خپلې چوکۍ لري کی او بل دا چې د جنرال قمر جاوید باجوا د پوځ د مشر په حیث د واک موده وغځي. دا خبره ځکه هم مزغو ته پریوزي چې د نواز شریف پرتلا د پوځي اسټابلیشمنت لپاره مولانا فضل الرحمن یو ښه متبادل دی. دا دلیل هم وړاندې کیدی شي چې که د دې فشار په نتیجه کې د پارلمان دننه بدلون راوستل شي او د نوو انتخاباتو کولو نه بغیر عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ لری کړل شي، نو دا به د پوځي اسټابلیشمنت په ګټه وي، ځکه چې د دې په نتیجه کې به یو قامی حکومت په وجود کې راشي چې د پوځ خوښه به کوي. نجم سیټی لیکي چې پوځي اسټابلیشمنت د سغدریز نواز شریف په مشرۍ د احتجاجي تحریک پر ځای د نرم خویا مولانا فضل الرحمن په مشرۍ لاریون په قابو کې ساتلی شي او چې کله وخت راشي نو مولانا به ارومرو د اسټابلیشمنت مشورې ته غوږ هم دی.
دا مشال ریډیو دا.
په کوټ کې د ګیس او محکمې کارکونکو د صوبې د اعلی وزیر سلاکار ضیا الله بنگش لخوا د دوی په محکمه کې د مبینه لاسوهنې خلاف کاربندیز پیل کړی. په کوټ کې د سوی نوردن ګیس کارکونکو نن خپل دفتر تړلی وی او بهر احتجاجي مظاهره کې د بنگش خلاف نارې هم والی. دوی تور لګوي چې نوموړي د دوی له محکمې مشر سره ناسمه رویه کړې وه، نو په کار ده چې بخښنه وغواړي. بلخوا ضیا الله بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د محکمې مشر انجینیر ریحان د ناسم کار له امله ځایي اوسیدونکي په کورونو کې د ګیسو د کم فشار ستونزه لري. د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش اورو.
کوټ کې د سوی نادرنګیس مکمی کارمندیس پیل کړي او په تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلکار زیولا بنگشه د مکمی په کارونو کې د لاسوهنې تور لګولې. کارمندانو د جمعې په ورځ دفترو ته تالی ولګولې او دفتر نه بهر احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د زیولا بنگش په ضد نارې هم وهلې. په دې مهال کارمندانو د اتحادی مشر پیر نعمت الله زکوړي مشار رډو ته وویل چې د اعلی وزیر سلکار زیولا بنگش د مکمی په کارونو کې سیاسي لاسوهنه کوي او ټلیفون د لارې د مکمی ډیویژن مشر ته ګواښونه ورکړي او بدې ردې ورته ویلي.
په ډېر افسوس سره خبره زه کوم چې هلته سیټ ګوهر صاحب چې تکور به وي نو پولیس کې هغې نامې هم راغلې وې. آ کنیکشنې چې کله مونږ ټیم کولې هغه کنیکشنې چې کله کړي دي نو بیا دلتا یا بنگر صاحب هغه ریحان صاحب د کوارټ انچارج ته ټلیفون کړی دا او ټلیفون باندې ریحان صاحب ته ابد رد کړی دي.
د اتحادی مشر په خبره د زیولا بنگش خپلوانو هم د ډیپټی کمشنر په دفتر کې د مکمی مشر انجنیر ریحان ته بد رد ویلي. د اعلی وزیر سلاکار دی باید په خپلو کړو بخنه وغواړي. کله چې مو په دې اړه د زیولا بنگش نه وپوښتل نو د بیګا مشار رډو ته وویل چې د یادې مکمی مشر د ګیس میټرو لګولو په وخت د وړتیا پام نه ساتي او ډیر خلک د ده په وجه کورونو کې د ګیس اسانتیا نه لري.
حکومت یو کلیر سټانس دی او په میرټ باندې سټانس دی نو دا شی څه ودشي چې ماته کلی کې سلنجا جوړ نه کړي علاقې کې سلنجا جوړ نه کړي نو مغه شه دیو کو اور کلی کے یو محلے کے تو اسما دادا ہوئی ہے دخل کوری یو محلے کے سو کورنوی یا پچاس کورنوی اور کے پول پچاس کنیکشنوں کے درے کنیکشن وشی اور بقیات پرے دے اور اگر خلق بیا مات راشی سیرا درے کنیکشن وشوے دا مت سکڑی دی بیا خوگرا ہر سڑے بیا مطلب کمپلینٹ کی مت ہے رزی
دا زیادہ کڑا کلا نجی انجنیر ریحان رغل کوارٹ کے دا گیس کم فیشار ستونزا زیادہ شوی
خاص کر گرمیوں کے خوکلم گیس پرابلم نے رغل دا تز رغل دا گیس پرابلم جوڑ شوی دے خلق پہ احتجاج دی کلا خزے احتجاج نہ کی کلا سڑی احتجاج کی کلا بیو علاقے کو رغم خصوصا ما حلقے کے لیکن نوٹ شدہ دا پرابلم شان دے خود چونکہ مال سٹی حلقی دی اور سٹی خلق دی خامخا گئی تھا خوبیس دا گرمیوں کے گیس نے بھی اور ہر سڑی تا تکلیف تھے ہر سڑی جاڑی بیا بل ماتب خلق کو دفتر حوالے سڑے زیاد کمپلینٹ کو دوس بھائی دفتر تسلاٹ ہے دروازے بند ہوئی
بلخوا انجینئر ریحان دا زیولا بنگش لا اڑخ لگول شوی تورونا رد کری د یادونې د چې په کوارټ کې د تیرو دوه کالو راهیسې په کورونو کې د ګیس کم فشار ستونزه رامخته شوې چې ځایي خلکو او د سی این جی پمپونو مالکانو یې پر ضد بیا بیا احتجاجونه هم کړي خو لا تر اوسه دا ستونزه هواره نه کړې شوه. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
په خیبر پختونخوا کې د تیر بلدیاتي نظام نه فارغ شوی ولسی استازي یعنی ناظمان او کونسلران وای باید حکومت په ټاکلي عیني موده کې دننه بلدیاتي انتخابات اعلان کړي. د موجوده صوبایي حکومت په پالیسو سخت ټکونه کوي او وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې سنجیده نه دي، خو حکومت بیا وایي بلدیاتي نظام ښه کول غواړي چې پکې به وخت لګي. تفصیل له شبیر جان اورو.
خوشا سالور کال وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت صوبائی حکومت لخوا په خیبر پختونخوا کې د نوې بلدیاتي نظام لاندې انتخابات شوه چې 13 اگست په میاشت کې سلور کاله میاد ختمېدو وروسته حکومت د هغې د لاندې ټاکل شوي نمایندګانو د ختمولو اعلان وکړو. خو له تیر نظام کې ټاکل شوي ناظمان او کونسلران اندېښنې لري چې خوشا دو میاشتې تیرېدو وروسته هم حکومت لا په دې بابلا سرګند ګام نه دی پورته کړی. په خیبر پختونخوا کې کارکوونکي صاحبان نومې غیر سرکاري تنظیم په دې حق لا د جمعې په ورځ په 4 صدا کې یو غونډه وکړه. د دغه تنظیم مشر محمد عارف مشال لیډو ته ویل
حکومت دې وخت کې د بلدیتي نظام په حواله سره سنجیده نه دی او حکومت د آئین مطابق د آرټیکل 140 تحت 120 د بلدیت انتخابات منعقد کی. کله زمانو د غریب سړی یا بل داسې غریب سړی چې کوم معمولی کاری هغه اٹیسٹیشن یا د نکاح په حواله سره یا د شادي کارت ویریفیکیشن په حواله سره نو هغه به ایم این اے ایم پی اے پسې منډه واخی او ایم این اے ایم پی اے صاحبان چې کوم دي هغه هم لکه ډېر غټه ذمہواري ناغي ملاقات کمی نو په دغه زمانه منګ وی چې د خلکو ته د وړو وړو مسایل لپاره به دي کړیږي.
تیر بلدیاتي نظام کې د 400 شیرپو سره تعلق لرونکي او سابقه ناظم فضل دیان وای حکومت لا پکارو چې وړاندې ځان تیار کړو او بیا یې دا ټول نظام د ختمولو اعلان کړو.
کله دا باندې چې موږ په پاټا کې لا تیار نه دي مکمل کړي دا دي اغه دي چې دوی دا نه دي مکمل کړي نو بیا به دې شته چې کم سیټ اپ دی له به ایکستنشن به ورکړو یو کال شپږو میاشتو کله چې حکومت پرې تیارې مکمل کړي بیا به دا سیټ اپ ختم کړو یو نوی سیټ اپ پہ جوړ کړو.
ولی هم په دې حقلم چې کله د خیبر پختونخوا سینئر صوبائی او د بلدیاتو وزیر شهرام خان ترکیه نه پښتنو کړه نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې خو تیر نظام کې دی غوړوالی راوستل غواړي بلخوا په قبایلی ضلعو کې د مقامی حکومتونو لپاره عمله هم دوی اخلي.
په دې کې هایرنګ روان دی 2200 پوسټونو په زم شده اضلاع کې. هغه کول ډیر زیات ضروري ځکه دي ځکه چې بلدیاتي نمائندو راتلو نه مخکې هغه هایرنګ ضروري دی او رائټ ټریننګ ضروري دی.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن هم په دې اړه دریځ وړاندې راغلی دی او ویلي دي چې د حکومت لخوا له ځینې ګامونه نه دي پورته کړی شوي، د کوم وروسته چې به دوی اخري حلقه بندی او بیا د الیکشن کولو اعلان کوي. بلخوا د قبایلی ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډې وروستو په تاریخ کې پړومبي ځل به په دغه سیمو کې هم بلدیاتي انتخابات کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر سلور نیمه بجې وشوې. لنډ خبرونه لانی ساجمل نورو. د خیبر پختونخوا حکومت د احتجاج پر مهال نیول شوي 45 ډاکټران له زندانه خوشي کړي دي. دا ډاکټران د ستمبر په 20مه د حکومت لخوا د سپیټالونو د انتظام په اړه د نوو قوانینو پر ضد په پیښور کې د احتجاج پر مهال نیول شوي او د مردان په زندان کې وو. د خیبر پختونخوا حکومت د سکولونو په استادانو د سیاسي هلو ځلو په ګډون ځینې نور بندیزونه لګولي دي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنګش وویل استادان سرکاري ملازمین دي او په سیاست کې د برخې اخیستو اجازه نه لري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د ازادۍ مارچ د ملاتړ اعلان کړی دی. تیر ماښام د پېښور په بچا خان مرکز کې غونډې ته اسفندیار ولی خان ویل په لاریون کې د ګډون لپاره به د عوامي نېشنل ګوند د کاري ډله پلان جوړوي. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ ویلي په پاکستان کې پولیس ملزمان شکنجه کوي او پای تشدد کوي. د ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې د پولیسو لخوا د ملزمان شکنجه کول باید یو جرم وبلل شي او په دې کې د ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د کندز ولایت دشتې ارچی ولسوالۍ بیرته نیولې ده. په سیمه کې امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې پوځي عملیاتو کې وسلوالو ته عملي ژوبلام اوښتی ده. طالبانو په دې اړه سمیتی ویلي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي چې سعودي عرب ته نور ځواکونه او پوځي سامانونه لیږي. دا له هغه وروسته ده چې تېره میاشت سعودي عرب د تیلو په مرکزونو یو لوی برید وشو چې امریکا او سعودي عرب یې تور په ایران پورې کړی دی او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون د ترکیې لخوا په شام کې د پوځي عملیاتو د ختمولو غوښتنه تکرار کړې او خبرداری یې ورکړې چې دا د داعش ډلې د ترهګرۍ فعالیتونو بیا پیلېدو ته لاره جوړولی شي. لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د سولې په لور. دا پروګرام ساس لپاره بشیر ګواښ جوړوي. د دې نه پس به لونی زخبرونه جمهوری غږونه هم لرو چې عبدالحی کاکړ یې تیاروي. راځي چې دواړه پروګرامونه واورو.
د سولې پر لور
فلمونه په هر دور کې پر خلکو د اغیز لویه وسیله پاتې شوې ده. ځینې وخت فلمونو یوازې تفریح برابر کړي او ځینې وخت یې د یو لوی فکر پر مخ بیولو لپاره کار کړی. زه ستاسو کوربه بشیر ګواکیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر ټولنه د فلمونو د اغیز او سولې لپاره یې د ممکنه استعمال په اړه غږیږو.
Men honored him. Women loved him. An empire feared him. A nation worshipped him.
Long live Mahatma Gandhi!
دا د عدم تشدد لاره ل برتانیا څخه د هند لپاره د خپلواکۍ ګټونکو مهاتما گاندی پاړه د 1920 کال جوړ امریکایي فلمي وبرخه وا چې نوموړی پکې وای هغه ازادي نه غواړي چې د خلکو تر وژلو وروسته حاصل شي. د گاندی پر ژوند ګڼ فلمونه جوړ شوی دي. دوی ټولو تر شا د سولې پیغام پریښې او خلکو ته خودلې چې که مقابل لوری مو هر څومره زورور وي د عدم تشدد لاره پی بره موندل شي.
د سولې پر لور
اوریدونکو لسلو کلونو ډیر کیږي چې پښتو فلمونه جوړیږي. که څه هم پخوا وختونو کې په افغانستان او پاکستان کې جوړ شوو پښتو فلمونو کې ګڼ داسې فلمونه وو چې موضوعات یې ټولنیز مسایل او په سوله ییز ډول د شخړو حل و، خو نن سبا په فلمونو کې تر ډیره تشدد ښودل کیږي. په 1980 کلونو کې د نورو فلمونو ترڅنګ د پښتنو ترمنځ د شخړو د حل لپاره د دودیزې جرګې په اړه جرګه فلم جوړ شوی و.
جرګه د قانون او دستور هغه نوم دی د کمې اشارې چې مونږ ته
پاکستان کې ډیر پښتو فلمونه د پنجاب په لاهور کې د غیر پښتنو لخوا د کاروبار لپاره جوړیږي. د کلتوري چارو کارپوه شیرعالم شینواری وایي چې د سیمې زبرځواکونو له مودې راهیسې په قصدي ډول پښتنو ته داسې فلمونه وړاندې کړي چې د شخړو حل یوازې د ټوپک په کارولو کې ښیي.
له بده مرغه زه به تاسو ته حقیقت نه خطه کېدم، د پښتو شروع فلمونه که مونږ راواخلو نو هغه بنیادي طور سره هغه فلمونه دي او په هغې کې هغه کیسې بیان شوي دي، په کوم کې چې د انګرېزانو خلاف دلته کوم جدوجهد کېدلو یا د هغې خلاف چې کوم دلته کې یو قسم له وایلنس هم کېدلو، ټوپک استعمالېدلو، دا ترنګ ورکړی شوی چې لکه دا مونږ په ټوپک باندې نو په شروع فلمونو کې بده مرغه په پښتو کې هغه کیسې را وړاندې شوي په کومو کې چې دغه خبرې وي او د تیرې دغه پکې غیرت کې پکې په لاره باندې جنګ دی دا خبرې پکې بیان شوي دي. خو وروسته بیا دا شوي دي چې زموږ کومه داستانونه دي د پښتو فلمونو د پښتو ادب شیرعالم میمونی ده یا ادم خان درخانی ده یا بین مخکې یوسف خان شیربانو دی یا نور چې کوم زموږ داستانونه شاید لی پاتې ټول داستانونه باندې بیا فلمونه جوړ شوي دي. هغه فلمونه ته زه یو حده پورې ښه ویلی شم، ځکه چې په هغې کې زموږ د ټولنې هغه چې کوم داستانونه وو او په هغې کې چې کوم فکرونه بیان شوي دي، کوم کردارونه مخې ته راوړل شوي دي، نو د هغې په کې ترجمانی شوې ده. نو دغه بنیادي طور سره ښه فلمونه وو د هغه دور، په هغې کې ډېر ښه ساز او اجرا جماعتل دې طریقې سره ښودل شوي دي. کوشش کې شوی دی چې موسیقي پکې هم ښه وه.
مونږ د خیبر زلمې پښتو زمونږ شان دی، د پښتانه په وطن ځان قربان دی. مونږ د خیبر زلمې پښتو زمونږ شان دی، مونږ پښتانه په وطن ځان قربان دی.
آصف خان له 1350 کلونو راهیسی پښتو فلمونو کې کار کوي. هغه له تشدد ډکو اوسنیو پښتو فلمونو پړه په کتونکو واچوله او د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه ته ویل چې خلک هغه فلمونه ډیر خوښوي چې جنگونه پکې.
مطلب دا دی چې ګوره دا چې دا ګوره دی هر یو دی هر ملک دی هر وطن هر صوبې هر بیلټ هر ایریا یا کوئی تو اس چیزے ٹرائب ایریا تلار سے نور سڑی ٹوپا کچولی اس دا غوارن چدا شید کم شید چدا ارباس خان زمونگ فلمون ہوگو رہے کہ مونگا ٹوپا کچھ رہے نیست ہمارو اینڈ ٹو اینڈ فائٹ کھو مونگا خپل زدی ٹوپا کلچر چدے دیر سخت خلاسی ہو اور مونگا کوشش دائی آو نور سوک بکی نورم خلق فلمون جوڑے یا گئی پا اجرو ور جم کیو شپیتتا نوو لیو کلاسن کو فدا آگا غیز اس نیم جی مدار
دا سولے پر لوگ
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتنو فلمونو د پښاتګ او پکې د نوښت نکې دوی ولوي وجه د ترهګرو پراخ موجودیت خودل کیږي. طالبانو افغانستان کې د خپل حکومت په محل په ټولو هنري کارونو بندیز لګولې وو او وسلوالو په دې روسي کې پر سینماګانو ګڼ بریدونه کړي دي. مشهور پښتون اداکار جمال شاه وایي د تشدد په لبن له خبرو ویریږي ځکه نه غواړي چې خلک په خپل منځ کې خبرې وکړي.
د هنر بنیادی مقصد مکالمه وي، کاغه ادب وي، کاغه فلم وي، کاغه موسیقي وي، کاغه لیک وي، کاغه گډا وي، کاغه پالیټکس وي، کاغه فلسفي وي، د کم کار مقصد چې مکالمه قائمول وی داغه زارت رزلټ په معاشري کې اکثر اداوی چې خلک یو بل ته رانږدې سي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري استعماري طاقتونه سي دي یا ایکسپلوجټیو سکم فورسز دي کاغه په دا وطن کې دي بلکې داغه مقصد دا دی چې خلک د خلکو نه لیرې کړي او په زړو کې یو ویره پیدا کړي شک پیدا کړي نو ډایلاګ سي دي هغه ویره ختموي مطلب زو ته چې یو بل سره خبره وکړو نو زیاده د پیژندل به زیات سي ما که څه ویره د تا نه وي هغه ویره به ختم سي ما داخل سي هنري څانګې چې دي هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راولي
د سولې پر لور.
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. له 1900 کلونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې جګړې روانې دي. د جګړو کله یو خوا پر خلکو اغیز کړی او هغه یې د تشدد خوخولو ته هڅولي، نو له بلې خوا یې کلتوري فعالیتونه هم محدود کړي دي. د کلتوري چارو کارپوه شیرعالم شینوار وایي جنگونو نه یوازې خلک وژلي بلکې د پښتني ټولنې اقدار یې هم ختم کړي چې له کبله په خلکو کې د جګړو سره مینه زیاته شوې ده.
لبد مرغه داسې وشو چې زمونږ چاپېریال کې تېر ډېر څه څلوېښتو کال مې کوم قسم حالات جوړ شوي دي. نو په دې وجه باندې د خلکو ریډیکلایزیشن شوې، هغې فکري رجحان هم تشدد طرف ته زیات مایل دی. ځوانان هم او لوی هم واړه هم د توتک سره مخ شوي دي، د تشدد سره مخ شوي دي. په ظاهره خبره کې د هغې کفار فیس لپاره بیا په سینما په پرده باندې هم داسې کوشش شوې دی. د سینما او د فلمونو کار خو دا دی چې کم رجحان وي، کم تشدد په سوسایټي کې کم غلط خبرې چې داغې اطلاع وکړي، خو داسې سره ونه شي. نو څه خلک داسې یو فکر والا شته چې هغې په سوشل میډیا باندې ځینې فلمونه جوړ کړي دي او په ټي وي کې هم کوشش کړی دی.
په کندهار کې هم دغسې یو کس شته دی چې څو کاله مخکې د هنري هڅو د بیا پیلولو کار شروع کړ. فضل احمد انیس خوښا وکاله وړاندې د کندهار ننداره په نامه د سینمایي فعالیتونو اداره فعال کړه او سره یې د پلار پروډکشن په نامه یو دفتر پرانیست چې د فلمونو ډبینګ یا دوبله کوي. هغه د خپل کار د اغیز په اړه وایي:
موږ د منشیات یا په اصطلاح د مواد مخدر په پرځای باندې موږ یو ډرامه جوړ کړو. په هغه ډرامه کې موږ دا شوبلی و چې الک چې غواړي چې ذکر وکړي، مګر پلار وایي چې نه، ته به اتمان کوه ته پیسې ګټه. هغه هلک بیا په نشیانو باندې اوري او هغه بیا په نشه باندې روزي کېږي. بلاخره هغه د پلار د شی هم وځي او د زده کړو نه پاتېږي او کار یې ټول خراب شي. نو ما ته یو پلار ټلیفون وکړي، راته وویل چې انیسیانه تاسو د دې ډرامې په کتلو سره ما د ځان سره دا پرېکړه کړې ده چې زه به ټول عمر کمې کار بیخي خراب شي، زه به کچکول ګرځوم، زه به سوال کوم، خو خپل اولادونه به د زده کړې څخه نه محرومه کوم، به نه راګرځوم. نو نور هم داسې ډېر مثالونه ستاسو ما سره. نو زه فکر کوم چې دغه یو ډېر مثبت بدلون دی که موږ د یو کس البته هغه فکر هم چینج کړو یو ښه لوري ته، نو دا زه فکر کوم چې موږ خپل هدف ته تقریبا رسیدلي یو.
د سولې پر لور.
ارے تین دن سے اس کا تھوک صاف کر رہا ہوں، میں بولتا ہوں نہیں سمجھے گا وہ.
ابے باپو بولتے ہیں صبر رکھنے کا، ایک دن اس کو شرم آئے گی، سمجھا؟
سوری.
بولے تو گاندھی گری زندہ باد.
د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، لګې رهو مون نابای د هندي سینما یا بالیوډ د 2006 کال فلم دی. په دې فلم کې مرکزی کردارونه سنجید دت، ارشد وارسی او ویدیا بالن کړي وو. په فلم کې کوشش شوی و چې د مهاتما ګاندی د ژوند فلسفه یعنی د زور او تشدد کارولو څخه ډډه کول خلکو ته وخی او پام دی اړه درس ورکړل شي. ډاکټر مکلیکا بنرجی چې پر باچا خان او داغه د عدم تشدد مبارزه په اړه یو کتاب لیکلی وایي چې هنر کول شي خلک سم لارې ته مخ کی.
فلمونه ډیر لوی رول لري. خلک د ګاندی د کارونو په اړه خبرې کول پیل کړي. خلک په دې پوه شي چې د ګاندی فلسفه پخوانی خبره نه بلکې اوس هم عملي کېدلی شي. واړه واړه شیان لکه د رشوت نه ورکول، دروغ نه ویل او داسې نور. کله چې خلک دغسې فلمونه وګوري نو پوه شي چې د عدم تشدد پخوانی خبرې خو اوس هم د عملي کېدو وړ دي. نو ویلی شو چې فلمونه ډیر اغیز لري، ډیر اهمیت لري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت هم دومره وو. تر بلې در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوس هم نیسه خبرونه جمهوری خګونه وړاندې کوو. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې دروي چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړې دي. د دې لړۍ بل خبرونه د سیاسي فعال محمد نظیف په اړه ده. باید یادونه وکړو چې په خبرونه کې د پیښو په اړه معلومات محمد نظیف راکړي دي چې مشال ریډیو یې په سرکاري توګه تصدیق ونکړي شو. خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
په جمهوری شغونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري، شهري، قومي حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي، وهل سوي، ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د پښتون سیاسي مبارز محمد نظیف د جدوجهد په اړه ده. محمد نظیف چې په سیاسي کړی کې د نظیف لالا په نوم یادېږي، د خیبر پښتونخوا د هشنغر په بارام ډېری کې په هم هغه کال زیږېدلی چې په پاکستان کې جنرال ایوب خان د سکندر مرزا حکومت ختم او د دې هیواد لومړی مارشلای ولګوله. هغه ماشوم چې د ایوب خان د مارشلا لګولو په کال یعنی 1950 کې پیدا سو، نو هیڅ چاته نه معلومه چې همدغه ماشوم چې لوی سي نو د جنرال ایوب خان په شان د یو بل پوځي امیر جنرال زیاولک پر ضد به د جمهوریت په حق کې جدوجهد کوي. خو حق، آئین، جمهوریت، بشري حقوقونه، د فکر او وینا ازادي، سیاست او مزاحمت، شعور، پوها او اجتماعي احساس غواړي. او محمد نظیف لاس کلن وو چې پکې یو جلوس د شعور زنی وکړلې. نظیف لالا په خپل ذهن کې د شعور د کرل سوي زنی لومړی ورځ یادوي.
په 1900 کې په شپږم کې اریشن کې داخل شوم. مزدور کسان تحریک راغلی او د افضل بنگش، قاضی انور او د شیر علي باچا، قادر خان لالا، فرید الله لالا جلسه وه او زمونږ د سکول چې چوټي شو نو د دوی جلوس مخه لراغی. د هغې انقلاب زندآباد نارې ما واورېدلې او بیا مونږ کور ته راتلو. د جلسې تقریرونه ما ته نه دي یاد. دا اکتوبر 1900 وو. هغه ورځ ده او نن ورځ ده چې بیا زما نه ځمکې اسمانونه وتښتېده. په ذهن کې مې دې داسې ځای ونیو چې د هغې نه مې څه جنډه سیکر راوړه، به مې په جب ساته، یوه جلسه به مې نه قضا کوله، جلوس به مې نه قضا کوو.
د افضل خان په مشرۍ نیب مزدور کسان د نېشنل عوامي پارټۍ بیل سوی وو او په پاکستان کې په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې د کسانانو او مزدورانو د حقوقو لپاره مبارزه کوله. د عوامي لسیزې په لومړۍ کې چې کله ذوالفقار علي بوټو د پاکستان واکمنو، نو کسانی تحریک ډېر په زور کې وو. په 1908 کې جنرال زیاولک د بوټو حکومت ختم او مارشلای ولګوله. دې ګوند د مارشلا مخالفت وکړ او جدوجهد یې پیل کړ. دا وخت نظیف لالا د مزدور کسان ګوند یو فعال غړی وو او د پولیسو لخوا د نیولو سلسله پیل شوه.
زه به تقریبا چې په اول ځل باندې په 1908 کې ورنټي شوم او په 1908 کال کې زما اخري جیل او مجموعي تور به ما د دوو کالو خوشه جیلونه خوړلي.
خو نظیف لالا د جنرال زیاولک د مارشلا په لومړي دوو کلونو کې پولیسو ته مطلوبه وو او پټ یا روپو شو. خو په 1909 کال کې په لومړي ځل ونیول شو.
زمونږ اوله ګرفتار مارشلا د سوله ایم پي او لاندې په یو کم اتیا کې وشوله. اتاو یا کم زورنتی شما د چارسدی اسسن کمیشنر راغه د سوابیو او مونږ له وار نه راکو چې تاسو په کالج کې سیاسي سرگرمی خدا نه کوي او مونږ هغه تاسو ته ظاهر خو کړو بیا خو به مونږ خپل سرګرمۍ ساتلی د سو میاشتو پر رسوب نه پس بیا زه په نومبر کې چې کومه دی نو په لومړي ځل باندې د هری پور لاړو د چارسدې تحصیل نه
نظیف لالا یوه میاشت جیل تیر کړ راووت خو پر ځای د دې چې پر کور کښېني او د جیلونو او کړاوونو له ویرې سیاست ته خدای په امانی وایي هغه برعکس د مارشلا پر ضد مبارزې ته دوام ورکړ. نتیجه دا سوه چې پولیسو هغه یو ځل بیا د تورو تمبو شاته وغورځولې.
په اسیا کې زه دوه پیری جیلونو ته لاړم، یو پیره د سپرلي په دا مارچ کې لاړم او یو کال یو ځل د مړي په دې اخر کې دا بم دا د پیری او دا د غبو. بیا په دوه اسیا کې زما وادم شو په ما پسې ورنټونه سال شو میاشت دوه درې قید ما پاری کې تیر کو. یو اتیا کې یو ځل موږ درې میاشتې جیل وخوړو. بیا چې کومه دی په درې اتیا کې د اماري تحریک شروع شو نو موږ په اګست کې په چوکچاتګر کې ونیول شو او بیا زه جنوري کې د پېښور بالاحصار قلا ته راوستل شوم او دلته بیا زه یوه نیمه میاشت پس شپږ څلوېښت ورځې پس زه د بالاحصار قرار نه د شپې رها شوم. بیا چې زه کور ته ورسېدم ما شپه وکړله کور ته په کال پس رانم او زه پاک ورځ بیا بوتلم او په چوکي نمبرزو کې د پنځلسو ورځو لپاره وساتلم.
په زندان کې به له نظیف لالا پوښتنې ګروېژنې کېدې او هغه به هم هغه جواب ورکولی چې د به د ښار په سړکونو د نارو او تکرونو په شکل کې کولی.
ما څلور پنځه کسان ناستو، یو پکې پنجابي و یو نو پښتانه و. نظیف خان تا څنګه عمر تیر کړی و؟ تا څنګه ما دغه عمر دی دا مقصد دی چې د زیولق بچۍ ختم شي او دلته جمهوریت شي او انصاف شي او داشي داشي او دغه وخت زه ځوان ومه خو برېت مرېت مې پرېښم سر مې ببر و بس په دې خبرو زبهونو مبهونو نه پېژدم. او هر ځل جیل به ما کې نوي نوي تبدیلي کې پیتي راوستله نو زه به کاڼی کېدم او تکړه کېدم به.
په دې دوران کې د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو هم د جنرال ضیا د مارشلا پر ضد جدوجهد کولی. نظیف لالا د مزدور کسان ګوند له پلیټفارمه د مارشلا پر ضد د روان پراخ تحریک برخه و. د پیپلز پارټۍ د پنځه سوي مشر ذوالفقار علي بوټو زامنو مرتضا او شانواز بوټو له جنرال زیولکه د انتقام اخیستو لپاره یو وسلوال تنظیم الذوالفقار جوړ کړی و. دې ډلې په 1981 کال کې د پاکستان یو الوتکه کابل ته وتښتوله او د دې تور په تړاو د جنرال زیولک حکومت په سلګونو سیاسي کارکنان په پاکستان کې گرفتار کړل.
دې کې 18 ایمیلات دا د بارسلا د پاوا او بل دغه د جازواله په دې کې دا ټولې پوځي ذاتی وي سیاسي ذاتی وي چې تاسو به سیاست نه کوئ تاسو به جمهوریت نه غواړئ مارسلا ده دا خبرې بندې دي. زموږ د علاقې او د تحریک 1500 کسان د جاز په کیس کې د یو اتیا یو جاز هغه شو پاری کې په دغه یو مقدمه کې په شرقي تاړه کې په خور کې په 29 مارت سنیکا سي درج شو. 1500 زمونږ ورکران لیډران مشران پاره په جیلونو کې
د فوج په واکمنۍ کې به سیاسي کارکنان د پېښور په کلا بالا حصار کې هم ساتل کېدل. دلته به له دوی پښتنې ګروېژنې کېدلې او وهل ټکول کېدل. به نظیف لالا هم له هغو سیاسي کارکنانو چې د بالا حصار په هغه کوټه کې تنها ساتل سوی چې پکې یو وخت د بنگلاديش مشر شیخ مجیب الرحمن پروت و
او زیاتره وخت د باد یو سل کې ځان له تیر شوی دی. دته به شیخ مجیب سل وایه پروت و ورزش به مې تکوه په دې خښتو کې به مې دا د خپل انقلاب او سیاست نارې لیکلي. نو په دې کې مې افغان انقلاب زنده باد، ماشاءالله مرده باد، پوځي حکومت مرده باد، جمهوریت زنده باد، اماری زنده باد، افضل بنگز زنده باد. دا هلته ما په خصو کې رسې بوټ شانساس کړی په هغې کې ما لیکلي دي. او شیر علي باچا په رفسل کې یوه ونه جوړه کړې وه، نیم یې رسې په سرو ګلونو کې یو د جهاني کیمپ ښودلی و، نیم یې په بلو ګلونو کې شو کې هغه دغه بس پاری چې د سره یو ونه جوړه و یو پکې د نجیب له سلام او دغه لیکل پې ما کړی دي.
د بالا حصار په کلا کې به نظیف لالا له ځان سره هغه سندري زمزمه کولې چې د زندان د باندې د هغه د زړه او ذهن په کور کې ځای جوړ کړی و. ای د فکر ټاله ته چرتا او زه چرتا
یاره دې کې به ما داسې کار کوو چې ما به په دې ګونګونو کې دا لوبې ویلې د خپلې لارې د روزانه ژوند او دا د لکانی لوبي داسې دا لوبي به ویلې د فکر ستا له ته چرتا او زه چرتا څه هغه وخت کې د بغزمینې لوبې مشهورې وي نو بس موږ به هغه د بغزمینې لوبې ویلې نو ځوانۍ لوبې وي هغه به ما ویلې او ما به پکې ورزش ډېر کوم زه به پکې زر تېری بیا دولس سوه پېری بیا پنځلس سوه پېری یو ځل نیم خو پکې دوه نیم زره پېری سټ سټیر به ما کوو ناسته ولاړه ناسته ولاړه خیر دې تنهایی بس د قتل برابر شی دی بس چې سړی بند شي بیا د ځنه سیاد بند شي بیا دې ځواني بیا چې په مخه خلک ځي څوره تیارۍ جرۍ او یو خوف ماحول چې پروت شي ټارچر د دنیا هغه بدترین یو قسم لا عمر دی او ډېر سخت دی
په 1908 کال کې مزدور کسان پارټۍ او پښتونخوا نیب په یو بل کې زم سو د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ په نوم نوی ګوند جوړ سو نظیف لالا د پښتونخوا میپ برخه سو وروسته دا ګوند پرېښود خو سیاست نه اوس هم په ولسي تحریک او پښتون تحفظ مومنټ په غونډو کې فعال وي د مبارزې عمرې نیمه پیړۍ دی خو وایي چې د یوې لحظې لپاره هم پښیمانه سوی نه دی
زه وایم چې خدای پاک زه پیدا کړی وم په یو عجز کور کې د شیخ محمد ګلا په مانه کم کار د سیاست په نوم غوښته او دا ما وکړ په دې زه ویاړ کوم په دې زه خوشحاله یم چې دا شکر دی چې ما دا سیاست او دا د کړاوونو سخت ژوند په دې کې تیر کړی دی د خپل ژوند نه ډېر مطمئن اوسېدل یم او په یو حالت کې ما د یو سیکنډ لپاره لحظې لپاره هم داسې احساس کړی نه ده ګینې چې یاره دا کار تاله بد وشو دا زه د خپل ژوند او عمل او فکر مطمئن یم د دلیل سره چې دا ما ښه کارونه کړي دي
تل روان یم په مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سیګم چه پلارا کې سرغلا کتیارا وی کرنا سرنا کې یم خوشاله
درنو اوریدونکو په جمهوری ژغونک پروگرام کې مو د پښتون مبارز نظیف لالا د زندانونو کیسه واوریدله په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم
نشت سرگی داستنم غنی 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 خوڑ داست غم ندارو لری ندم کل جہان سرگی سرگی نشت سرگی داستنم غنی خوڑ داست غم داست غم داست غم
هم چجندن پا کمی دوشو شور سی سور سرکم تشه وطن ویشت لان دنے کئی سرور شکم غنی اپر داست هم ندارو لرینتم کل جهان دسترگی سترگی نشت سترگی راستنم غنی